د ازادي رادیو درنو دوستانو په خیر راغلاست. ما زګر څلور بجې سوي او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو تر پنځو بجو ده. د افغانستان او سیمې پر حالاتو به تاسو ته معلومات درکړو. په دې خبرونه کې به مو ډیر بحث د افغانستان پر انتخاباتو وي. په افغانستان کې د ملي دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره ګڼ شمېر تصفیوي عملیات ترسره کړی دي. په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې د عراق حالاتو ته کتنه لرو. د ازادي رادیو څخه پر نو اوریدل چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د یوې وسلوالې ډلې وسلوالو پرون د جون په 9 نیټه یعنی ورم ورځ ناوخته د غهیواد د موصول شهر حکومتي ودانۍ ونیولې. نړیوال رپورټونه وویل چې د عراق امنیتي ځواکونه حتی له دغه ودانۍ څخه مخکې تر دې چې وسلوال ورسې تشتیدلی وو. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په اړه تاسې د خبرونه کې معلومات اوریدلای شئ. د موصول حالات ته هم کتنه کوو. خو اول د افغانستان د دې سات مهم خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې هم د خبرونو سرچکې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هڅه کوي تر څو د کندهار په هنتون 15 درشتانه استادان او محصلین ژر تر ژره له وسلوال مخالفینو وژغوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوریت ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د دویم پړاو له انتخاباتو څخه په دقت څارنه وکړي. او د افغانستان د نوي کرښې په نوم سازمان هیله لري چې د جمهوریت ریاست د دوهم دور په انتخاباتو کې د ښځو ګډون له 14% څخه 15% ته لوړ شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅه کوي تر څو د کندهار په هنتون 15 درشتانه استادان او محصلین ژر تر ژره له وسلوال مخالفینو وژغوري. د دفاع وزارت د اپریشن مشر افضل امان نن کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د دفاع وزارت ځینې کشفي ارګانونو د یادو کسانو د خوشکولو کار پیل کړی دی.
بخش
ارګانای کشف ما دلی راستا دی وایز مرزنی کشفی ارګانونه په دې برخه کې کار کوي. موږ په دې برخه کې کار معلومات نه لرو چې برامتسوي کسان به چیرې وي. موږ هڅه کوو چې نجات ورکړو. تیر ورځ د کندهار په هنتون 15 درشتانه استادان او محصلین د کابل کندهار پر لوی لار کې د وسلوال مخالفینو لخوا وتښتول سول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوریت ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د دویم پړاو له انتخاباتو څخه په دقت څارنه وکړي. د دغه کمیسیون وایي نادر محسنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اکثر ولایتونو کې د دفترونو باندې باور نه لري. له همدې کبله ټول څارونکي باید د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېرې هڅې وکړي. دی وایي د انتخاباتي درغلیو او تخلف د مخنیوي یوه لاره دا ده چې محترم کاندیدان په دقت سره له دې پروسې نه څارنه وکړي. شاغلی محسنی همداراز ویل چې د انتخاباتو پر پروسې د جمهوریت ریاست د څارونکو او نور اړوند نظارتي ټیمونو د څارنه په انتخابات کې د درغلیو د مخنیوي لار ده. د افغانستان د نوي کرښې په نوم سازمان هیله لري چې د جمهوریت ریاست د دوهم دور په انتخاباتو کې د ښځو ګډون له 14% څخه 15% ته لوړ شي. د دې سازمان چارواکي وایي چې د ځینو ستونزو له امله په تیرو انتخاباتو کې د نارینهو په پرتله د ښځو ونډه کمه وه. د یاد سازمان مشر فهیم صدیقی نن په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې د جمهوریت ریاست په دویم پړاو انتخاباتو کې هم د ښځو د پراخ ګډون په هدف په 15 ولایتونو کې کور په کور او د مناظرو او غونډو جوړولو لپاره کمپاینونه کړي.
تلاشای سازمان خط نو مبنی بر مشارکت
دی وای د لومړي ځل د انتخاباتو د نتیجې اعلان وروسته د نوي سازمان کارشې هڅه کول کړي څو کلیوالې شې هم په انتخاباتو کې ونډه واخلي او دا ځل موږ غواړو چې شې په پراخ ډول په انتخاباتو کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې د روان شنبې په ورځ د جمهوریت ریاست دویم پړاو انتخابات تر سره شي. او د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي تر نن ماښامه به ټول انتخاباتي مواد د ځمکې او حواله لارې ټول انتخاباتي مرکزونو ته انتقال کړي. د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افضل امان دی و خبری کانفرنس پر مهال وویل چې ټول امنیتي ځواکونه د دوهم پړاو انتخاباتو د امنیت لپاره پوره چمتووالی لري. شاغلی امان همدارز ویل چې د امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د امنیت تامین په هدف ته هیواد په بیلابیل برخو کې سلګونه تصفیوي عملیات ترسره کړي دي. د خبرونو پای
ازادي
السلام علیکم، زه فریبا زریم د نړۍ له خبرونو سره. د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف د هند نوی صدر اعظم نریندر مودی ته یو لیک استولی او په هغه کې د دوی د لومړني لیدنې په اړه خپله خوشي څرګنده کړې ده. شریف او مودی تیره میاشت په نوی ډیلی کې د نریندر مودی د لوړي تر مراسم وروسته سره ولیدل. نواز شریف په دغه لیک کې ویلي چې له خپله دغه سفره راضي دی او زیاتوي چې پر داسې لارو چارو غور کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناخوالې هوارې کړي. دغه لیک تېره اونۍ د هند بهرنیو چارو وزارت استول شوی و، خو نن د لومړي ځل لپاره خپور سو. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسلې لري په 1948 کال کې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستلو وروسته په خپلو کې درې ځله جګړه کړې ده. د کډوالو چارو نړیوال سازمان IOM اټکل کړی چې د عراقي اغیانو لخوا د موسل ښار ته نیول کېدو وروسته له دغه ښاره د وتلو شمېره 15,000 ته رسېږي. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ادعا کړې چې دوی پرون د موسل او هم د شمالي ښار نینوا ځینې برخې تر څو ورځنیو جګړو وروسته لاندې کړې دي. IOM وایي په موسل کې د تاوتریخوالي په نتیجه کې ډېر شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیبری په همدې حال کې ویلي چې بغداد به په شمال کې له کوردي یاغیانو سره همکاري وکړي چې له موسل ښار څخه د ده په وینا د دغه جدي بشري ګواښ په ایستلو کې مرسته وکړي. زیبری د دواړو ځواکونو ترمنځ د همکارۍ په اړه نور جزئیات ورنه کړل. د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو د جنوري له لومړیو راهیسې د رمادي ځینې برخې، د لویدیځ ولایت انبار مرکز او د هغه د ګاونډي ښار فلوجي ډېرې برخې نیولې دي. د عراق صدر اعظم نوري الملکي له پارلمان څخه غوښتي چې اضطراري حالت اعلان کړي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي سربیا باید د ختیځ او لویدیځ ترمنځ توازن وساتي. ولسمشر لوکاشینکا په هغه مرکه کې چې د سربیا د رسنیو لخوا خبره سوه، بلګراد ته تر خپل سفر دمخه ویلي چې سربیا د اروپایي هیوادونو په منځ کې یو پروت هیواد دی او کولی سي له روسیه او بیلاروس دواړو سره ښې اړیکې ولري. لوکاشینکا ویلي دی دغه راز له اروپایي ټولنې سره د منسک د اړیکو پرمختګ ویني. د نوموړي په خبره د اروپایي ټولنې هیوادونو ویلي چې باثباته اوکراین او بیلاروس تر جګړو ښه دي. لوکاشینکا نن بلګراد ته خپل دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. تمه ده چې دوی به د سربیا له ولسمشر سره هم وګوري. د روسیې د ګازو لوی شرکت ګاز پروم اوکراین ته یو بل اونۍ وخت ورکړی چې د ګازو بیه ورکړي. د روسیې خبري اژانس ته الکسی میلر له قوله ویلي چې دغه ضربه له جلبه د جون تر 14 یعنې نن پورې وغځېږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په دې اړه د اروپایي اتحادیه په منځګړیتوب د میلر په وینا جدي خبرې وسوې. تمه ده دا خبرې نن په بروکسل کې دوام وکړي. دواړه لوري پر دې اختلاف لري چې د اوکراین د ګازو دولتي کمپنۍ څومره پوروړې ده او دا چې اوکراین باید په راتلونکي کې د ګازو د لیږد لپاره بیه ورکړي. د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازو پر تاجک چارواکو غږ کړی چې یوټیوب شبکې ته لاسرسی بیرته پیل کړي. دغه استازي نن په یوه اعلامیه کې پر دوشنبه غږ کړی چې ډاډ ورکړي چې د تاجکستان وګړي انټرنیټ ته واضح لاسرسی لري او د تاجکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې په رسمي ډول په دې اړه وضاحت ورکړي. د تاجکستان ډیری وګړي د جون له 9 نیټې څخه دغې مشهورې شبکې یوټیوب ته لاسرسی نه لري. د دې بندیز دلیل تر اوسه نه دی ښودل شوی. او تمه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له عمومي منشي سره د اوکراین د لانجې د کرارولو په اړه خبرې وکړې. لاوروف پرون خبریالانو ته په وینا کې ویلي و چې دوی به ځان بیرته بلنه ورکړي چې د روسیې جنوب لویدیځ ښار روستوف اون دون کې له هغو کډوالو سره وویني چې د اوکراین له کړکیچ څخه ورتښتېدلی دي. اوس هم د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په ګډون د ځینو نور ولایتونو د هوا حالات د سانتیګرد په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 10، کښته 14 اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 8، کښته 21 اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 30، کښته 22 اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9، کښته 24 اسمان لمر. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 23، کښته 24 اسمان لمر.
تا ازادي راډیو ده. قدرمن دوستانو، په دې خبرونه کې به ورسته واورئ چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د امنیت ټینګولو لپاره پراخ تسویوي عملیات ترسره کړي. خو دوی څه وایي چې د انتخابات به تر کومه حده په امن کې ترسره شي؟ په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د ارزیابي او څارنې خپلواک اداروي د ګمرکونو څخه اواید کم شوي دي. ولی په دې خبرونه کې به واوري د بلوچ ملت پالو یو عمده مشر مرشو په دې ارتباط په ځانګړي رپورت کې به واوري چې د بلوچانو دغه مشر نواب خیربخ څوک د فوټبال د نړیوال جام لپاره مسرخي سبب برازیل کې پیل کیږي. نن په همدې خبرونه کې د ازادي رادیو څخه د فوټبال په نړیوال جام یو بل ځانګړی رپورت واوري او د مخکښو شوزو په نوم ځانګړي ونیس پروګرام کې به یو بل تکړه شوزو در معرفي کړو او ګورو چې دا څوک ده او د بشري حقوقو په ارتباط زموږ ځانګړی پروګرام هم شته. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماشام تر وو بجو پوری ادامه لري. تاسو کولای شئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې هم د نن ورځې ټول مطالب ولولئ. د ازادي رادیو د ویب سټ آدرس دی www.azadiradio.com. تاسو که فیسبوک لري یا پر انټرنیټ یاست تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټول مطالب له هغه لري د خپل دوستانو سره شریک کړئ او خپل نظر نور باندې څرګند کړئ. ازادي رادیو ته تاسو خپل نظریات هم را استولای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم دور لپاره د امنیت ټینګولو په خاطر یې صلح او پوځي عملیات ترسره کړی دي. د وزارت ویان ظاهر زمين په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په دې عملیاتو کې د پاکستانی وسلوالو په ګډون وو او یاتنه وشل سوي او 48 نور زخمیان دي. ناجیه ساپی د دغو څرګندونو نور جزئیات وړاندې کوي.
د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عزیمی د چهارشنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د حمل د میاشتې له 13 نیټې راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 295 تصفیوي او 130 ځنګړي عملیات ترسره شوي.
د چمتو څلور په نوم عملیات درلودل وو او یو وسلوال مخالفان پکې وژل سوي چې یو شمېر پاکستانیان دي. اته څلوېخت نن ورته پیان شوي هم دي. همدارنګه په تیرو څلور ساعتونو کې په یو شمېر نور عملیاتو کې شپږ درس وسلوال مخالفان وژل سوي چې وتنه پاکستانی اندي. په دې عملیاتو کې څلور تنه نیول شوي هم دي.
په همدې حال کې د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افضل امن وایي چې د دوی ټول قوتونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره چمتو دي. نوموړي وویل د انتخاباتو ټول حساس مواد به د افغانستان ټول سیمو ته د ځمکې او هوا له لارې د چهارشنبې ورځې تر پایه انتقال شي.
د نن ورځې تر پای پورې به د ټولو انتخاباتي موادو انتقال بشپړ شي او سبا ته به خپل ټولو مسولینو څخه په دې اړه ورستۍ ډاډ ترلاسه کړو.
ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخابات د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دغو انتخاباتو پایلې به د سرطان د میاشتې په 1 نیټه اعلانېږي.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشرانو نن پر کاندیدانو ژغ وکړ چې خپل زیات څارون کې د ولایتونو تواسته وي تر څو هلته د رای ورکونې په مرکزونو کې حاضر اوسي او په دې ډول د انتخاباتو په بهیر کې د ممکنو درغلیو مخنیوي وکړي. په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو د رسمي وخت د پایته رسیدو لپاره ډیر موده نه ده پاته او د قانون پر اساس به په افغانستان کې د انتخاباتو تر پیل 48 ساعته مخکې نور کاندیدان د حقونه لري چې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ازادي رادیو به سبا د افغانستان پر انتخاباتو یو ځانګړی بحث لري. د ازادي په چپو کې پروګرام به سبا خبريږي او تاسو کولای شئ چې بیا پروګرام ته ټلیفون نه راوکړئ. نو تاسو د پروګرام وخت په یاد لري سبا د 3 بجو څخه د مازیګر تر 5 بجو پورې.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسی مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
بیا هم د افغانستان پر انتخاباتو رپورټونو ته دوام ورکو. په افغانستان کې د نوي کرشې په نوم سازمان وایي دوی غواړي چې د جمهوریت ریاست په دوهم دور کې هم د شوزو ګډون زیات وي او دوی وایي چې د دوی هیله ده چې په دا ورته انتخاباتو په دوهم دور کې به د شوزو برخه اخیستل د 60% او 50% ته لوړ شي. دغه چارواک سازمان مسولینو وایي چې د ځینستون ظلمل به په تیر انتخاباتو کې چې د نارینه په پرتله د شوزو د ګډون کچا کما وا نه هیله لري چې دا وربا د غستونځي لمنځه تللی وي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې ارتباط رپورت لري.
سازمان خطناو یا د نوې کرخي سازمان چارواکي وای د جمهور ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې د خزو د پراخ کډون په هدف په 15 ولایتونو کې کور په کور د جماعتونو او رسنوي لارې کمپاینونه کړی دي. د دې سازمان مشر فهیم صدیقی د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل امید لري دا ځل په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون کچه له 6% نه 50% ته لوړه شي.
هدف اساسي مو است که در دور اول انتخابات
زموږ اساسي هدف دا دی چې د انتخاباتو په لومړي دور کې د ښځو د ګډون کچه 15% وه. دا ځل توقع لرو چې دغه فیصدي 50 ته لوړه شي. د لومړي دور له انتخاباتو نه وروسته په انتخاباتو کې د ښځو په ځانګړې توګه د اطرافي ښځو د ګډون په هدف سازمان خطناو کمپاینونه وکړل.
ښاغلي صدیقي له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د انتخاباتو په ورځ د ټولو او په ځانګړې توګه د ښځو د رای ورکونې د محلونو امنیت ټینګ کړي چې ښځې په پراخه کچه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. فهیم صدیقي وایي د امنیت نشتوالی په محلونو کې د ښځینه پولیسو کموالی او د ناظرینو نشتون بیا هم کولای شي چې په انتخاباتو کې د ښځو ګډون کمرنګه کړي.
درې اساسي دلایل ول چې په تیرو انتخاباتو کې د ښځو پراخ ګډون ته صدمه ورسوله. د رای په مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو نشتوالی، همدارنګه په ځینو محلونو کې د ښځینه پولیسو نشتون او هم د رای په مرکزونو کې د ملي ناظرینو نه ګډون و.
ښاغلي صدیقي د جمهوري ریاست له کاندیدانو او د هغوی له مرستیالانو نه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د افغان ښځو د پراخ ګډون په هدف له خپلو ښځو سره یو ځای د رای ورکونې مرکزونو ته ولاړ سي. ټاکل شوې ده چې د جمهوري ریاست انتخابات د روانې شنبې په ورځ ترسره شي او وروستۍ پایلې یې د سرطان په 1 نیټه اعلان سي.
پر انتخاباتو بعد از ادی رادیو بحثونه دوام لري. تاسو به پر همدې مسله چې دا اوس مواورده هم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له چارواکو سره زموږ خبري په نورو خبرونو کې واوري. د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د شزو پراخ ګډون تیر ور په افغانستان کې او بهر کې هم تر ډیره حده وستایل شو. بیا هم پر انتخاباتو رپورت لرو. د جمهوري ریاست لپاره د دوو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله په ملاتړ په هلمند کې غونډه جوړه شوې وه چې د ازادي راډیو خبریال ورغلی وو او له جریانې رپورت لري.
دا غونډه چې د هلمند په خوانی والی شیر محمد اخونزاده په مشرۍ جوړه شوې وه، لسګونو کسانو پکې ګډون کړی و. ملا شیر محمد اخوند او د عبدالله یو شمیر پلویانو خبرې وکړې. ویول عبدالله جهادي شخصیت دی او د هغه په ټیم کې هم ګڼ شمیر جهادي او مخور اشخاص شته چې د خپلې ښې برنامې له مخې کولای سي چې د جهاد او مقاومت رهبرانو او په خاص ډول د دې وطن ولس ته خدمت وکړي.
هدف د مجلس دا دی چې باید په نوي انتخابات کې چې د څلوېښتم د جوزا دی باید ټوله برخه واخلو او رایه و داسې یو سړي ته ورکړو چې هغه زموږ ستاسې د فکر یا هم نظر وي.
په عین وخت کې د ولسمشري د یو بل مخکښ نومن ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ هم سلګونو ځوانانو او د یو شمیر شوراګانو او قومونو استازو غونډه کړې وه. په هلمند کې د خروټو، الکوزو او اساکسو د قومونو استازو هم د اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په لومړي پړاو کې د ولسمشري دپاره د نوماند محمد شفیق، ګل آغا شیرزي د دریو ساوي دفترونو تر څنګ د هلمند د روښانه ځوانانو ګوند او د ودان افغانستان د ګوند ساوي دفتر هم له اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.
فکر څخه د ایستلو یوازنۍ منبع، یوازنۍ شخص چې موږ به د خیره د دې فقر خلاصي هغه ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی دی.
لا اشرف غنی احمدزی څخه غوښتنه وسو چې په اقتصادي او سیاسي برخه کې د ولس نظریو ته پاملرنه وکړي او په هیواد کې د قومونو ترمنځ تعصب کوونکو مخه ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا د ازادي رادیو د تاسې ازادي رادیو پاک صفه پر انټرنیټ اوریدلای سي. د ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د ارزیابۍ او څارنې خپلواکه کمیټه وایي چې په افغانستان کې د ګمرکونو اواید د پخوا په مقایسه کم شوې دي. دوی وایي چې افغانستان ته وارداتي مالونه په ګمرکونو کې سم نسبتيږي، نو له دې عملیه د اوایدو پر اندازه تاثیر کړی دی. د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق په دې ارتباط یو رپورت لري.
له اداري فساد سره د مبارزې د ارزیابۍ او څارنې د خپلواکې کمیټې یو څېړنه ښیي چې د اداري فساد له امله د افغانستان ګمرکي عواید لږونه میلیونه ډالره کم شوې دي. د دې کمیټې چارواکي وایي چې په 1992 لمریز کال کې دوی په دې اړه څېړنه کړې او دا یې موندلې چې افغانستان ته زیاته اندازه وارداتي مواد په ګمرکونو کې نه ثبتېږي. له اداري فساد سره د مبارزې د ارزیابۍ او څارنې د خپلواکې کمیټې سلاکار نعمت الله فایر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې له پاکستان څخه د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له وارداتي سوداګریزو موادو څخه محصول نه دی اخیستل شوی.
کوم کسان چې په ګمرکاتو کې کار کوي دوی د دې وړتیا نه لري او یا تعهد نه لري، یا دغه کسانو باندې د ځینو لوړپوړو چارواکو همدارنګه د تجارانو اغیز د دې باید شوی دی چې دوی ونشي کولای دغه مواد ثبت کړي. کمیشنکاران پخپله هم د فساد لامل ګرځي. د افغانستان خلاص سرحدونه دي چې ډیری مواد افغانستان ته د قاچاق په ډول باندې رانوزي بدون د ثبت او راجستر څخه پاتې کیږي.
خاغلی فایر وویل که څه هم په ګمرکونو کې قانوني مقرري او طرزالعملونه شته، خو په اداري فساد کې د ګمرکونو د ځینو مسؤولانو د لاسلرلو په علت وارداتي مواد په سمه توګه نه ثبتېږي. افغانستان یولس لوی ګمرکونه لري چې تورخم، اسلام قلعه، شیرخان بندر، حیرتان، تورغونډي او خوست پکې ډیر عواید لري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دا ګمرکونه ټول له مرکز سره د انټرنیټ له لارې تړلې دي او ټول فعالیتونه یې په جدي توګه څارل کیږي. د دې وزارت چارواکي وایي چې سکال په افغانستان کې په وارداتي سوداګري او اقتصادي فعالیتونو کې کموالی خو په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د مالی وزارت ویان عبدالقادر جیلانی له اداري فساد سره د مبارزې د ارزیابۍ او څارنې د کمیټې په ځواب کې وویل چې په ګمرکي عوایدو کې سکال یوازې 3% کموالی راغلی دی.
دا موږ په بشپړه توګه ردو. تاسو سکال وګورئ چې زموږ په وارداتي تجارت کې 6% کموالی راغلی دی، او له دې سره نورو ټولو اقتصادي فعالیتونو کې 2% کموالی راغلی. پانګه چونه کمه شوې ده. د انتخاباتو دوم پړاو خپل تاثیر زموږ په ملي عوایدو باندې هم تاثیر درلود. حکومت ګمرکونو ته خاص توجه لري. 6% تجارت کم شوې، لیکن ګمرکونو کې د عوایدو کمښت 3% ده.
خاغلی جیلانی سره لدی چې په ګمرکونو کې یو اندازه اداري فساد مني، خو وایي چې له ګمرکونو څخه په سیار یا ګرځنده ډول هم سر نه کیږي، او د دې په خبره هلې ځلې روان دي چې افغانستان ته د قاچاقي وارداتو مخه هم ونیول شي. د مالی وزارت وایي چې افغانستان په 1992 لمریز کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ ګمرکي عواید درلودل، او د روان مالی کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې عواید شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ دي. اقتصادي سیډونکو له افغانستان سره د نړیوالو مخ په کمیدونکو مرستو ته په پام وایي چې افغان حکومت باید د خپل ګمرکي او نورو کورنیو عوایدو پر راټولولو کې تر پخوا ډیر دقت وکړي. ل دې پرته به د دوی په خبره ل ډیرو اقتصادي ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي.
او سرزو څو سیمایزو او نړیوالو مسئلو ته په بلوچستان کې د بلوچ ملت پالو یو پیژندل شوی مشر نواب خیربخش تیره شپه له نړۍ سترګې پټې کړې. دی په 1928 میلادي کال کې زیږیدلی و او د 1900 میلادي لسیزې په کلونو کې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو له عمده مشرانو څخه ګڼل کېده او مبارزه یې کوله. د ده کار او ژوند ته په بلوچستان کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل کتنه لري.
نواب خیربخش مرایش پر راتیا کال پخوا د 1928 میلادي کال د فبروري پر 28 نیټه د کوټه شار جنوب ختیځ لور ته د کوهلو سیمه په کاهان نومې ځای کې زوکړی وو. لمړنۍ زده کړې په خپل سیمه او لوړې زده کړې د لاهور په چسم کالج کې کړې وې. له تیرو 15 کلونو راهیسې په بلوچستان کې د خپلې مری قبیلې مشر او نواب هم وو. نواب خیربخش د مارکسي مفکورې پلوی ملتپال سیاستوال وو او د نېشنل عوامي ګوند یعنی په ایالتي مشر پاتې شوی وو. د پاکستان د 1900 میلادی کال په عمومي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه چې مرکزی پارلمان او د بلوچستان ایالتي اسمبلی ته بریالی شوی وو، خو وروسته د مرکزی پارلمان څوکۍ پرېښووله. سیاسي ملګری غوث بخش بزنجو د بلوچستان والی او عطاالله منګل اعلی وزیر ټاکل شوی وو. خو دوه کاله وروسته پر ګوند باندې د حکومت په خلاف د دسیسو تور ولګېد او د حیدرآباد د سی په قضیه کې پر ګوند بندیز ولګېد. حکومت یې ختم کړای سو او د نواب خیربخش مری په شمول د نېشنل عوامي ګوند مشر ولی خان غوث بخش بزنجو عطاولا منگل او لسگون نور ونیول سول تر څو کلن بند ورسته د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل کړه او خپل کورنۍ سره په سیاسي جلاوطنۍ یا افغانستان ته لاړ او د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ وروسته بیرته راستون شو او تر اوسه په کراچۍ کې اوسېده. نواب خیربخش مری د پاکستان د 1993 میلادي کال له اساسي قانون سرغړونه کړې وه او لاسلیک یې ورباندې نه و کړی. نواب خیربخش له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې پارلماني سیاست پرې ایښی و او ډېر کلونه یې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره د بلوچ لیبریشن آرمي په نامه د یو خپلواکۍ غوښتونکي سازمان مشري وکړه، خو ډېر کم یې له رسنیو سره خبرې کولې. د نواب خیربخش مری شپږ زامن دي چې په هغوی کې مشر یې بالاچ مری په 2001 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحد ووژل سو. درې زامن یې هیربیار مری، غزین مری او مهران مری د جلاوطنۍ ژوند تیروي، خو جنګیز مری چې پارلماني سیاست کوي د مسلم لیگ نواز ګوند غړی او د بلوچستان ایالتي وزیر دی. جلاوطن زوی مهران مری رسنیو ته ویلي چې د پلار اکسرې، وینه او د معایناتو نور رپورټونه یې بهرنیو ډاکټرانو ته لیږلي وو او هغوی ورته ویلي چې که ژر تر ژره یې بهر درملنه ونه سي نو د سینه بغل ناروغي یا سکاروی به یې ووهي. دی وایي د ډاکټرانو په لارښوونه یې کورنۍ غوښتل نواب خیربخش مری د درملنې لپاره له پاکستانه بهر یوسي، خو حکومت ورته اجازه ورنه کړه. وایي نواب اکبر بوکشا یې په پوځي عملیاتو کې په بمونو وواژه، خو د ده پلار یې د وخت په ځنډ او درملو وواژه. نواب خیربخش مری د چهارشنبې په شپه د اورپیش ناروغۍ له امله د پاکستان د کراچۍ ښار په یوه شخصي روغتون کې له نړۍ سترګې پټې کړې. مړی به یې په بلوچستان کې خاورو ته سپارل کېږي، خو دا لا نه ده څرګنده چې مړی به یې په کوهلو سیمو کې په خپله پلارنۍ هدیره کې او که په کوټه کې خاورو ته وسپارل سي. د وروستیو ترلاسه شویو خبرونو له مخې د نواب خیربخش مری جلاوطنه زوی هیربیار مری په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالو طبي پوهانو په مرسته دې د پلار د مرګ علت وښوول سي، بیا دې په کوټه کې په نوي کاهان هدیره کې خاورو ته وسپارل سي.
اوس هم د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو په اړه چې سبا په برازیل کې پیلېږي، د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو دریم پروګرام چې احمد شیبر برابر کړی دی په ګډه به سره واورو.
د پنځم په ورځ د فوټبال نړیوال جام لوبي په برازیل کې شروع کیږي. د نړیوال جام لوبو په دوهم ګروپ کې اسپانیا، هالند، چیلی او استرالیا ټیمونه سره یوځای شوي دي. څلور کاله مخکې نړیوال جام اسپانیا ګټلی وو او د روانې میاشتې د نتیجو د سروې له مخې اسپانیا د نړۍ هغه ټیم دی چې تر نورو ټولو ټیمونو یې نمرې زیاتې دي. اسپانیا د دې لپاره چې د تیرو لوبو اتل وو، نو د غوراوي په لوبو کې برخه نه واخیستې. هالند بیا نړیوال جام ته د لارې موندلو په پړاو کې له لسو لوبو نه وګټلې او یوه یې مساوي کړه. دا د هالند لسم ځل دی چې په نړیوال جام لوبو کې برخه اخلي. د چیلی دا دریم ځل دی چې په نړیوال جام لوبو کې ګډون کوي. په 1998 او 2010 کلونو کې چیلی وتوانېده چې دوهمې مرحلې ته لاره پیدا کړي او په دغو دواړو کلونو کې لوبې له برازیل سره وبایللې. چیلی په 1928 کال کې د نړیوال جام نیمه پای لوبو ته ورسېده او بیا یې هم لوبه له برازیل څخه بایلوده. دا بیا دریم ځل دی چې د استرالیا فوټبال ټیم نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کوي. په 2008 میلادي کال کې استرالیا د نړیوال جام دوهم پړاو ته ووتله او بیا یې لوبه له ایټالیا بایلوده. د بی ګروپ لومړۍ لوبه د جون په 14 د اسپانیا او هالند ترمنځ ده. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له لوبغاړي حمیدالله یوسفزي څخه به واورو چې له دې ګروپ به کوم ټیم بلې مرحلې ته ووځي.
مختنی نړیوال جام کې د اسپانیا او هالند ټیمونه عمل پر رسیدلي دي. بیا هم دا دواړه ټیمونه کولی شي ګروپ نه بهتره وي، اسپانیا او هالند.
د نړیوال جام د مسابقو لپاره په برازیل کې د ډیرو میاشتو څخه ځانګړي تیاری روانې وي او برازیل چارواکو ویلي وو چې دوی به د مسابقې د دغو مسابقو داسې کوربتوب کوي چې په نړۍ کې به ساری نه لري. په دې ارتباط په تاسې د ازادي راډیو په خبرونو کې رپورټونه اوري چې د مسابقې څنګه ترسره کیږي او څوک یې ګټي. تاسې کولی سئ وخت په وخت تازه معلوماتو لپاره زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په همدې خبرونه کې به وروسته د نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز راځي او بیا به تاسې په پاکستان کې د یوې چاودنې څخه خبر شئ چې دوه تنه پکې ووژل شوي دي. همدا راز به د عراق په موصول ښار کې امنیتی وضعیت ته کتنه کوو. رپورټونه وایي چې په موصول ښار کې د شام او عراق د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې دولتي ودانۍ نیولې دي او ویل کېږي چې د عراق دولتي امنیتي ځواکونه د ښار څخه تښتېدلې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان اټکل کړی چې د دغه ښار څخه شای لښت رژه 15 لکه کسان تیښته مجبور سوي. په شام او سوریه کې د اسلامي دولت مشري څوک کوي او دغه ډله څه ډول فعالیتونه لري؟ په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د مخکښو ښځو په پروګرام کې به یو بل ښځه درته معرفي کړو چې کار کوي او د نورو خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅې کړي دي او همدارس د بشري حقوقو ځانګړي پروګرام خو اوس فریبا ظاهر ستجه راغلي ده. ساده مهم خبرونه لاندیز وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي نن تر ماښامه به ټول انتخاباتي مواد د ځمکې او هوا له لارې ټول انتخاباتي مرکزونو ته انتقال کړي. د افغانستان د انتخاباتي شرکتونو خپلواک